السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې د ژوند چارې موخی وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو فدراسیون وایي په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو سیمه ایز خبریال غلام ربانی هدفمند د طالبانو د استخباراتو په توقیف کې دی. د دې فدراسیون غړي ضیا بومیا ازادي راډیو ته تیر شپه وویل چې طالبانو په غور کې ښاغلی هدفمند او یو بل سیمه ایز خبریال نیولی و چې هدفمند یې له ځان سره ساتلی او دا بل خبریال یې خوشي کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیالې متا نوټسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی دی چې میرمن نوټسن دا موضوع پرون د پژواک اجانس یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشاد ټلویزیون او آریانا ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړې ده. د یوناما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو وغوښتل شول چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمینې بشکیک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ سیالۍ د راتلونکي یکشنبه په ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولتنبرګ وویل اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نښانې نه ترسترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه پشا شوی دی. سټولتنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. تمه ده چې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په یوه غونډه کې په بروکسل کې له اوکراین سره په پوځي برخه کې د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي پر اوکراین پرونی لګول شوي په بکنې سره پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یوه ویډیوي پیغام کې وویل له ډیموکراتیکې نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او د روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو په اړه اوریدلې شي. تر اوږده ځنډ وروسته د القاعده د مشر ایمان الزواهری نوی ویډیوي پیغام خپور شو.
امه واحده تشن عليها
یو متحد امت پوڅو جبهاتو کې لوی چکرې سر مخامخ ده.
دا سي اندېښنې خودل شوی چې ممکن دا ډله بیا افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړي. آیا همدا ساده؟
اول خدا ده چې تاسو ته معلومه ده چې القاعده د طالبانو سره ډېری قوي فکری او عقیدوي اړیکې لري. طالبان ځان تر اوسه د القاعده پوروړې غني.
یوناما د نجونو پر خوندزیو بندیز تبعیض وباله. د پاکستان ستره محکمه نن بیا د روانو سیاسي تحولاتو په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان روان وضعیت پر افغانستان څه اغیز کولای شي؟
پاکستان په کور دننه په نورو مسایلو اخته شوی دی. هم د طالبانو د لاډېرې انزوا باعث کېدلی شي، البته فرصت هم کېدلی شي د طالبانو دپاره.
دویمه نیمایي تاندې څانګې او بشري حقونو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو د خبري ټولګې د سر موضوع ته راځو. د القاعده مشر ایمان الزواهری په یو ویډیوي پیغام کې د نړۍ مسلمانان جګړو ته هڅولې دي. د دې ویډیو ل خبرېدو وروسته د اسوسییټډ پریس اجانس په وینا د اندېښنه پیدا شوې ده چې دا ډله ممکن بیا په افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړي. القاعده شل کاله مخکې له افغانستان هغه بریدونه تر هکړې و چې پر نیویارک او واشنگټن وشول. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری ویډیو د لومړي ثبوت په توګه ښودل کیږي چې دی لا هم ژوند دی. مخکې داسې اوازې وې چې ویل کېدل شایي دی وژل شوی وي. اسوسییټډ پریس اجانس څرګندوي چې دا ویډیو په افغانستان کې د القاعده د موجودیت ویره راپورته کوي او په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې او د واکمنو طالبانو دښمنو په اړه اندېښنې پیدا کوي. تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اسدي رډو ته ویلي وو چې د دوی د حکومت د لومړۍ دورې له سقوط وروسته از زواهری دوی نه دی لیدلی.
مختنه معلومیږي چې چیرته وي بعد له 2001 نموږ د غوسه قتل نه دي سوي او په دې باندې خبرتي وسه کوم جي کوسي
د القاعده شبکې د مشر په نوي ویډیو کې چې د سیشن بي فورس لمړی ځل خبره شوې ده د نشکاری چې د چرته دی خوله د سره نشدې یو کلشنکوف شکاری او له هم پری ویډیو کې ظواهری د اسلامي هوادو خلک جګړې ته چوي
امه واحده تشن عليها
دی وی یو متحد امت په څو جبهاتو کې لوی جګړې سره مخامخ دی دا ظواهری دا ویډیو چې اسوسییټډ پریس اژانس خبره کړې ده پکې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی د طالبان هم نه دی یاد کړی په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبان حکومت وی اوس مهال د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې نشته او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبان او القاعده لاري جلا دي په افغانستان کې د القاعده په تړاو تیر میاشت د امریکا د مرکزی قمانداني مشر جنرال کین فرانک مکنزی ویلی وو چې د دې ډلې غړي له طالبانو سره خپل ویل لري چې له دې عمله ګرانه ده چې طالبان له دې ډلې سره هغه سي مبارزه وکړي لکه له داعش سره چې کوي جنرال مکنزی دا خبر هم کړی ده چې دوی طالبان له نږدې څاري او ورته ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي
و موریدل چې تر یو اوږده ځنډ وروسته د القاعده مشر یا ویډیوي پیغام خپور کړی دی لویدیځو رسنیو ویلي چې له دې سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن دغه شبکه بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي دا اندېښنې څومره پر ځای دي په همدې اړه مې کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله پوښتلی
زما په فکر سره دا اندېښنه بالکل پر ځای ده په څو دلایلو اول خدا دا چې تاسو ته معلومه ده چې القاعده د طالبانو سره ډېری قوي فکری او عقیدوي اړیکې لري دوی مداده چې طالبان ځان تر اوسه د القاعده پوروړې غني تاسو وګورئ چې کله د طالبانو تیر حکومت تیر دوره کې سعودي عربستان طالبان پر رسمیت پیژندلی وو ډېرې پیسې ورکولې ډېر کومکونه ورسره کول حتی د سعودي د استخباراتو وزیر ترکیه الفیصل څو ځل راغې قندهار ته حتی په یو ځل خوې څلور سو ډاټسنی هم دوی ته په توفه کې ورکړلې چې د دوی او د القاعده روابط کمزوري کړی خو هغه په دې ونه توانیدل امریکا مستقیمه رابطه د ملا عمر سره نیولې و خو نشو وینې شو کړلې د دوی اړیکې ډېرې ژورې دي زه فکر نه کوم چې دغه اړیکې د دوی قطع شي او دغه خطر موجود دی چې القاعده به بیا په افغانستان
کې ډاکټر صاحب دلته دوا خبرې دي یو دا چې طالبان وایي لتیر شل کلونو راهیسې اربته د طالبان ویان وایي چې لتیر شل کلونو راهیسې الزواهری سره تماس نه دی نیولې او بیخینه دي خبر چې چیرته دی اما امریکایي پوځیان بیا وایي چې القاعده لا هم په افغانستان کې ستا او طالبان سره اړیکې لري
زما په فکر سره د طالبانو دا خبره بی اساس ده او بل طالبان تاسو ته معلومه ده چې هغه په عمل کې ثابت کړل چې دوی خبري او عمل فرق کوي دوی دروغ وایي نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې د دې خبره رښتیا وي ته القاعده سره د دوی مخ کې چې ما ذکر وکړو اړیکې ډېرې ژورې دي او بل تاسو ته معلومه ده چې د القاعده او رادیکاله فکری ډله او طالبان هم همدغه سی وړله ده نو دوی اړیکی ډیر قوی دي فکر نه کوم چې دا د دوی طالبانو د وایان دي دوی خبرې رښتیا دي
بلې دا امریکایي پوځیان دي ته هم پام کوي وای طالبان د داعش په وړاندې ډیر پرې کنده او غوڅ مخالف دریز لري مال القاعده سره یو څن رمخت خي په دې اړه څه نظر لري
داعش خو اوسنۍ پدیده ده البته القاعده خو د طالبانو د اول دوري د اول ورځې نه د طالبانو سره ملګری همکار ده دله ده نو په دې خاطر د داعش سره د غوی روابط او د القاعده سره روابط بالکل توپیر لري په خپل کې او بل د ډیر وخت ته تاسو معلومه ده حتی د القاعده داعش هغه مشر هم د طالبانو په خلاف بیانونه ورکول او بل د دوی د قدرت په سر باندې د ځمکه په سر باندې هم جنگونه شوي دي نو په دې خاطر باندې دا دواړه سره باید جلا شي طالب او د داعش دښمنی هغه د القاعده او د طالب د دښمنی یعنی دغه نشي کېدل دلیل
بله کور مو ودان ډیر مننه کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مرستیالې متنوټ سنټر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د خوانځیو بندیدل تبعیض وباله تر 200 زیات ورځې وشوي چې د خوانځي له همباندی میرمن نور سند اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې د طالبانو د دې پریکړې د منفی پایلو په تړاو خبرې کړي. تفصیل احمد شیبر اوروي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د غبرګون په دوام د یوناما مرستیالې ویلې دي چې له تبعیزه د دې ډکې پریکړې اغیزې به د افغانانو په راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخې وي. همداراز به د لوږې پر پراختیا بې اغیزې نه وي. په افغانستان کې د یوناما مرستیالې متنوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم وویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چارې هم څرګندې نه دي. د زیاته کړه چې لوی پریکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه بل ځای د دوی له لورې نیول کیږي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شوې چې درسونو ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بیلابیل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشهي دربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو اوس هم د سیمې او نړۍ پر تودو مسالو تمکی ګود. ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولتنبرګ وویل اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نښانې نه تر سترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شاشه وای دی. سټولتنبرګ زیاته کړې د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو شي. تمه ده چې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې له اوکراین سره پر پوځي برخه کې د یو شمېر مرستو اعلان وکړي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي پر اوکراین پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکي نن یو ویډیوي پیغام کې وویل له دیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسی بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالی سیستمونو وباسي. بل موضوع په اسلام آباد کې ده، هغه دا چې په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ 15 ورځ ده. ولسمشر عارف علوي خبرداری ورکړی دی چې د موقت صدارت لپاره دی اپوزیسیون څوک معرفي کړي. اپوزیسیون بیا انکار کړی دی او د سترې محکمې پریکړې ته انتظار کوي چې ښایي نن اعلان کړي. تفصیل له احمد شیبراو.
د راپورونو له مخې ښایي نن د پاکستان ستره محکمه د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. ستره محکمه چې له دوشنبې راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوې څېړي پرون وویل چې پنجشنبې ته یې خپله پریکړه وځنډوله. د اپوزیسیون ګوندونو ائتلاف وایي چې د پارلمان ړنګېدل د قانون خلاف عمل دی. د عمران خان د ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علی محمد خان هیله مند دی چې د سترې محکمې پریکړه به د دوی په ګټه وي. دی وایي موږ پر خپلې سترې محکمې پوره باور لرو، دا تر ټولو ستر قانوني مرجع ده. هیله من یو او که خدای کول پریکړه به د پاکستان د خلکو په خیر وشي. اپوزیسیون عمران خان چې له 2003 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې وار له مخه انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان ولسمشر مانی د دې هیواد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې د پارلمان له منحل کېدو وروسته باید په نوي ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د ولسمشر عارف اولوي دفتر له سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې د موقت حکومت د صدر اعظم لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. اپوزیسیون په دې برخه کې له همکارۍ ډډه کړې ده. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د پاکستان پخوانی قاضي القضات د صدارت د سرپرستۍ لپاره معرفي کړی دی. د ولسمشر مانی خبرداري ورکړی دی که اپوزیسیون ګوندونه همکاري ونه کړي موقت صدر اعظم به وټاکل شي، خو له هم مسله د سترې محکمې پریکړې ته ځنډېدلې ده چې څرنګه پریکړه کوي.
اوریدونکو وامه ریدل چې په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ 15مه ورځ ده. ولسمشر عارف علوی خبرداري ورکړی دی چې د موقت صدارت لپاره د اپوزیسیون یو څوک ورته معرفي کړي. اپوزیسیون له دې کار انکار کړی دی. له دې وړاندې ویل شوی چې په پاکستان کې باید له وخته مخکې انتخابات وشي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د پاکستان چارې د سرپرست صدر اعظم عمران خان لخوا مخته وړل کیږي. دغه سیاسي وضعیت او په یو ډول د واک او سیاسي نظام تشه پر افغانستان څه اغیز کولی شي؟ همدا پوښتنې د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال ځواب کړی دی.
فکر کوم بله او په پاکستان کې اوسنۍ سیاسي تشه دی او ملکی حکومت د پاره چې رامنځته شوی دا او تر څنګ د پاکستان د استخباراتو او د پاوز د بلې برخې یعنی د پاکستان د لوی د پاوز د مشر لوی درستیز او د استخباراتو د مشر ترمنځ د ټکرونو چې کوم خبرونه لیدل کېږي کوم راپورونه راغلي تبي په افغانستان باندې تاثیر لري او فکر کوم په دغه سی یو وضعیت کې په افغانستان کې په د طالبانو لپاره چې پاکستان ورته یو نوې لابي کوله د رسمیت پیژندنې په برخه کې غوښتل چې دنیا سره طالبان د دنیا سره ډیر انګیج کی ډیر ورسره اړیکې پراخې شي. پاکستان په کور دننه په نورو مسایلو وخت شوی دی. هم د طالبانو د لا ډیر انزوا باعث کېدلی شي او البته فرصت هم کېدلی شي د طالبانو لپاره.
مثبت تاثیرات یې څه دي؟ منفی ته به بیا راشو.
د فکر کوم مثبت تاثیر دا کېدلی شي پاکستان په کور دننه باندې تاسو لیدل چې شاه محمود قریشی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر او هغه بعد د افغانستان په نیابت باندې د نړیوالو سره خبرې کولې. دغه تشفیلان هلته احساسي یو له دغه فرصت نه طالبان کولای شي که وو غواړي البته دا اراده موجوده وي له دغه فرصت نه استفاده وکړي دوی مستقیما د دنیا سره د ډایالوګ ته لاړ شي خبرو ته لاړ شي او د پاکستان د دوی په نیابت باندې خبرې ونه کړي او خپل اړیکې تناسب خپلواکۍ خواته وي. زه فکر کوم دا بهترین وخت دی ځکه هلته چې دی هغوی په خپل غم باندې اخته دي او کابو درې میاشتې به پاکستان ممکن منتخب حکومت ونه لري ځکه که انتخابات کېږي هغه به درې نیمې میاشتې وخت نیسي. خو په دغسې یو حالت کې دوی کولی شي اړیکې خپلې داریک کړي د دنیا سره او د هغه تورونه چې دوی هم فکر کوم تر ډېره حده پورې راپورونه اخلي طالبان هم خوښ نه وو تر ډېره ځایه پورې چې د دوی په نیابت د شاه محمود قریشي خبرې وکړي په دې اراده موجوده دي دغه وخت دی چې دوی دنیا سره خپلې اړیکې مستقیمې کړي او د هغه شرطونه د دنیا غوښتنې هغه ته غوږ ونیسي افغانستان دغه انزوانه وباسي.
ننګل صاحب که چیرته منفی اغیزو تراشو منفی اغیز به څه
اقتصادي چالش سره پاکستان مخ ته تاسو بنن راپور لیدلې شاو پښپګ میلیارډ ډالر کې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته ورکول هغه د سیاسي تاوتریخوالي د قانوني تشل عمل چې دی هغه ودرېدل. د پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب شو دی نور هم د پاکستان د خراب اقتصادي د بحران سره مخامخ کې په پاکستان کې چې کله اقتصادي بحران زیاتیږي تبن په افغانستان باندې تاثیر لري یعنی په افغانستان کې هم اقتصادي چالش زیاتېدلی شي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال و چې د پاکستان پر وروستیو سیاسي تحولاتو او د افغانستان پر روان وضعیت د هغه پر احتمالي اغیزو خبرې کولې. په پاکستان کې له تیرو 15 ورځو راهیسې د واک تشه رامنځته شوې ده. د پاکستان چارې د صدر اعظم عمران خان لخوا د سرپرست صدر اعظم په توګه مخته وړل کیږي. ټاکل شوی چې ستره محکمه نن د دغه سیاسي وضعیت په اړه وروستۍ پریکړه واوروي. ستره محکمه له تیرې دوشنبه راهیسې هر ورځ غونډې دایروي خو غونډې بی نتیجې یا بی پایلې پای ته رسیږي. د طالبانو حکومت هم په پاکستان کې د سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې په پاکستان کې سیاسي بدلونونه د هغه هیواد کورنۍ مسأله ده او له افغانستان سره کومه اړیکه نه لري. دوی وایي په دې سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوې ځانګړې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي.
اوریدونکو وړاندې درته په دویم نیمایي کې دوه اونیز خبرونې لرو. نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او بشري حقونه هیله ده چې د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي. زه اته نیمه بجې بیرته راستنېږم. اوس مایک خپل همکار نوریاس نوری تسپار.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
د برختمو زنوري اس نوري هر کله کوم په ننګرهار او کندهار کې د صنعتکارانو او سوداګرو د فعالیتونو او د کاروبار په وړاندې د پرتو ستونزو په باب راپورونه لرو ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالرو په ارزښت 1,03,000 ټنه وچاو تازه میوه او نباتات صادر شوي دي. د دې ولایت سوداګر بیا په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت دی ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسته‌بندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې یادوي چې لا هم نه دي هواره شوي. نور په دې رپورت کې
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه بهر ته د لیشت په موخه بسته‌بندي کیږي. د 4,500 کسانو ته د کار زمينه هم برابره کړي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 1,03,000 ټنه بیلابیل توکي په هرته صادر سوي. د دې خونی مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګه طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 3,7 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 1,03,365 ټنه دي، چې په دې کې 5,603 ټنه معدنیات په اصطلاح او باقي منده 2,253 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېر یې سم هندوستان ته تللي. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړه او په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسته‌بندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د کندهار دوه تنه سوداګر قاري ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزې پر سوداګرۍ منفي اغیز کړي او د صادراتو په برخه کې ستونزې پیښې کړي.
چې موږ به موږ نه باندې سپله نو موږ ته پیسې پر وخت نه راولې سي دي. یا موږ درېم ادرس کې چې پر درېم ادرس موږ ته پیسې په څه په تکلیف وي او زموږ تجاران هندستان ته تاګورا تاګ دا وی چې زموږ باندې دي دا نشي کولای. بیا زموږ سره نړیوال غواړي چې تاسو په میګیشن لابراتوار میوه باید تاسو جوړ کړي ستاندر باندې پر معیار باندې هغه موږ اماراتن دا صلاحیت وسنه لري او موږ تجاران نو نشو کولای چې په سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا و چې بانکونه بند شول، بانکي سیستم چې د مینځو لاړې او دروسه موږ ته په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې. یعنی هغه ټیټیان چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لیر نه را لیږلې سي نه استولای سي د یو هواد څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادرات پر مخ تړل کیږي. یو بل سوداګر خلیل احمد وایي وسنۍ حکومت په یاد برخه کې ستونزې دایمي هواري کړي تر څو د میوه د حاصلات په برخه کې لستوند سره مخ نسی.
اومده مشکل مداري چې هر وخت لاري بنځي دلاره مشکل دی. داسې مشکل دی چې موږ میوه سر په سره د خطر سره مخامخ کی. اوس ډیر وخت موږ مالونه لانی ولي خریداري مو کړی، پروسس مو کړی، هغه دلاره د بندیدو په خطر باندې په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو موږ سره پرتی چې دلاره مشکل یو ډیر عمده مشکل دی د ټولو تجارانو لپاره غټه ستونزه ده. کوم مملکتونه چې موږ سره په سرحداتو باندې پرتی دي دولت باید هغه سره ښه اړیکې وپالي تر څو تجارانو ته ستونزې جوړې نشي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوي کې اوسنۍ حکومت د سوداګرۍ او صادراتو په برخه کې استاستونځي حل کړي د صادراتو کاچا به تر دې نور هم لوړ شي.
په ننګرهار کې بیا صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بازار بهرنیو توکو نیولې چې د چارې د دوی پر تولیداتو منفي اغیز کړی دی. نور حال په دې راپور کې
سره لدی چې د ورځنی استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدیږي خو بیا هم خلق پر وطنی تولیداتو د بهرنۍ هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسولینو غواړي چې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنۍ تولیداتو خپل هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې درخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري لخلق غواړي چې د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو نساجي فابریکه لرو. وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري، له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
غواړو چې دغه خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجي شامپوګانو نه ډیر بخې، دغه نه بالای، او موږ د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دغه د افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافي برېښنا نشواله هم د دوی له سترو ستونزو څخه یوه ده. په ننګرهار کې د صنایعو او معدن خونی مشر اجیت ورملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی یې د هوارولو ژمنې کړي دي.
کرت فابریکه داران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي. نو موږ غواړو چې دغه فابریکه دارانو دپاره هم د دې زمینه برابره شي، ولر تجارت سره خبره کړي چې دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابرې کړو.
په تیرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصري په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و، چې په شیخ مصري صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی و، خو په ایسار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوي او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونی مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه درسره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 104. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پرېخې دي.
زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. نیکه د مبارک کې روژې میاشت هم د ښه مجاهدینو د تاسو ته ستاسې د بچي اته میاشتې پورپوره کېدو دي. په دوه اتو میاشتو کې تاسو ته شل بستې دو دېرش میلیونه ډالر راغلي دي. نور ګمرکات و یا نور عایدات په ملکه تېرې چې ترلاسه کړي مو دي. ولې مو د دې خوارې طبقې مایبینو ماشینې په درېمه یا پر څلورم ورته وزرم هر روژه د الله په خاطر دا لا پروی باندې کبه دې کوم مسلمانان یې ستزان ته وریان و چې یو فار یو غوږ ته به کې حق او حقوق پر وخت ورورتوي په دې فار دروځه کې
تر هغه ورځ په هر وساره نه د می سټه سپریدم درغون خبرې کوم چې راشي د حالات ګورې د ترشن ورکې نن راشي صبر شي چې کو ته چریږي چې کو تجاری طالبان رتی خپل خلک نه نباتي انجینر خپل خلک نه نباتي دي چې هغه مون چې مخری روجا د صبر شي بل صبر به خلک کوي نه لري طالبان مشران نه مې دا خواسته چې دې غام دی وخري بالکل داسې به نظمیره وره چې خپل یانه نباتي انجینر خپل نباتي طالبان خپل نباتي هم خلک واتی وي خدای دې پاره رسول دې پاره دې غام خورې باندې نه
ازادي رادیو ته سلامونه کوم د هلمند څخه په دې خوښمه سره خبر ترلاسه کړی چې د ډبټو دیو مو څه سوال شو زره کوروته مو کومه کور کړی دي خو متاسې په نه د هلمند په ولایت کې یو سلواتیا مامورینو ملازمینو د یو سلواتیا مشرتو دي د یو سلواتیا کوي دي یو څه نه دی ور کړی نو زه نه پوهېږم چې په څه هغه سرګیستن سرګیستن سره په میډیا کې دغه غږ دروغ وایي او چې کومه کړي دي دغه تاریخ والا سره وایي چې هغه ما شناختم په کښې کې دي چې د انبار څخه نه درودي دا غو سره دې کومه کوي نو هغه انبار مبارې فرانی د تاریخ خدای ورسم کړه.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221123248.
زنوریاس نوری له تاسو اجازه وړم خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شي.
اوریدونکو بیا هم خراغ لې د سهار اتنیمه بجې شوې وړاندې درته دوا اونیزه خبرونه نیمه نړۍ او د بشري حقوقو پروګرام لرو خو راځي چې اوس لاند خبرونه وورو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیالې مته نوټ سندوی نامه لوري د خبريالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یو نامه په خپل فیسبوک کې لیکلی دی چې میرمن نوټ سندا موضوع پرون د پژواک اجانس یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشاد ټلویزیون او آریانا ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړې ده. د یو نامه په وینا په دې کتنه کې له طالبانو وغوښتل شول چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبريالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدې چې څوک خبريالانو ته ګواښ وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي چې د خبريالانو د کار خند کیږي نه، خو یو شمېر خبريالان شکایت لري چې طالبانو پر دوی ډېر بندیزونه لګولې دي. په همدې حال کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو فدراسیون وایي په غور کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې یو سیمهیز خبريال غلام رباني هدفمند د طالبانو د استخباراتو په توقيف کړی. د دې فدراسیون غړي ضیا بومیا ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو په غور کې ښاغلی هدفمند او یو بل سیمهیز خبريال نیولی و چې هدفمند یې ځان سره ساتلی او دا بل خبريالې خوشی کړی. بومیا زیاته کړه چې هڅه یې کړې له طالبانو پوښتنه وکړي چې ښاغلی هدفمند یې په څه تور نیولی، خو طالبانو تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبي وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړنۍ مسابقه د راتلونکي یک شنبه په ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل له اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نه تر سترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی دی. سټولټنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو اوسي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له ډیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسی بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالی سیستمونو وباسي. اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه اول ولې زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ، د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. اوس هم لژبنی سره سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د بشري حقونو پروګرام له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدرمن دوستانو، روسه لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړي چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاسه ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي و ما مهي ښځم وهي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینې نارینه فکر کوي چې لمر منو سره په تاو تریخوالی باندې دوی ستونزې حل شي.
ظلم په دې سي اندازې کې تاسو خپل دلی چاته خبره ډېر لري موضوع دې زبې عدل ته دا وایم چې انسان د سید او غریبی ته غیرت سره باید دا دیو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دن که زسمرو سار سو واشد بے فائدې ده.
افغانستان کې چهار ډول بدون راځي تر هر چا وړاندې میرمنې له بېلابېل ننګونو سره مخ وي، کله د ټولنې او کله هم د خپلې کورنۍ نادودې په پټه خوله زغمي. اوس چې اکثره کسان د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط سره بېکاره شوي دي، معاش یا هم کوم بل عاید نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له یوې خوا بې وزلۍ او بې وسۍ، له بل لوري بیا د یو شمېر نارینه و تند او تیز چلند ځینې میرمنې دومره په عذاب کړي دي چې په وینا یې رواني ناروغي ورته پیدا کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکې نرګس وایي چې یو شمېر نارینه ټوله ورځ په کور وي، زړه یې په دندې او ګټې پسې خفه وي، سترګې په میرمنې او ماشومانو ورباسي. نوموړی په خپل کور کې د لانجو او شخړو کیسه کوي.
ویسې نه یي، هغه بیا ورځې واخ بس ماشومان هم وي ښځم وي. ډېره بده خبره ده، لږ هم نه ده خو زیاته بده خبره ده. کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې ما مهي ښځم وهي سې ډېر پورته په کار سي بیا وهي ډېر دا لکه اعصاب یې سخرابوي بیا وهي نو وما سره نه پیسې شته ده. تاسې ما نه کته وایي هغه غواړي را نه او کرار په کاله باندې ده په سپېړه باندې وارونه باندې کې دي لاس مالیا بار مالی غاصاب مخرب سوی دي موږ باندې وارونه چشته کوي.
وای د بیرون غام به کور ته یوسي د کور بچيري یوسي. کنارینا په کور کې د ناستي پر وخت میرمنو تاس پکې سپوري وای ماشومان وهې او دبوي، نو خپل هم آرام ازله او خوخ نشي وسیدلی. د کابل اوسنکی جمال کته هم موټر چلوي، دا چې د پخو په څیر ګټه نشي کولای، قصد په کور کې لخځي او کوچنیانو څخه اخلي. هغه وایي په دې ښه پوهیږي چې مناسب کار نه کوي خو بیا هم کور ته خلاص تندی نه ځي.
طبیعا په اصاب خو بوج راولي او دغسې بې پیسګیم ده، نو طبیعا په اجتماع کې سړی فکر و چرت خرابیږي. طبیعا کور ته ځي خامخا په دې اغیزه کوي، هسې فکر و چرت دا کوي چې تاواني سوم یا قرضدار سوم د پرزپرو شو یا مثلا د ټانګ تیل والا قرضدار شوم یا مثلا خو خامخا دغسې خشونت ته مخه کوي. هر یو انسان لمانه نیولې تر نورو پورې کنه، نو دا خو فقر دغسې اغیزه کړې ده په مونږ باندې. خو په دغه شرایطو کې خامخا له سړي نه اشتباه کېږي، لاس جکسوه رانه بالکل ولې نه، دا اعصاب نو خامخا خرابه دي. طبیعا هغه له مونږ نه خفهوي، مونږ له هغې خفهوي ذاتي. نو دغسې اوقات تلخي ده په کور کې، هم وایي چې کار نشته ده، بار نشته ده، دغسې په ټپه ولاړ ده، یوه روپۍ کور ته نه راوړي، تازه له کور نه پیسې وړي.
د هر انسان په ژوند کې لوړې او ژورې راځي، خو داسې خلک شته چې د بل انسان کرامت او بشري حقونو ته درناوی لري او د خپلو ستونزو حل د نورو په ځورولو کې نه ویني. جمشید یوسفزای چې په عاید کې 80% کمښت راغلی دی، د کورنۍ له میرمنو سره د خپل نرم چلند په هکله وایي.
وضعیت د خراب شي نو زه باید کور کې وحشت رادرولم چې دا ول نه، سړی باید احساس کنټرول ولري، ځکه چې نو کنټرول اکثره ځایونو کې شته داسې ولا بیکاري ده. اکثره به تاسو خلک وینئ چې خپل د کور وسایل خرڅوي. ظلم په داسې اندازې کېږي چې تاسو به خپل دلی چاته خبره ډېر لرې موضوع ته ځي. زه بیا دلته دا وایم چې انسان د سید او غریبي ته غیرت سړی باید دا د یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دن که زه څومره سار سو واشه د کوم بې فائدې ده سیدا. که مور ده که خور ده حتی که ګاونډیان دي پردي خلک نه، دا دو مخې ته ملاویږي اګان سړی داسې خبره کوي ترخه ډېر نورمال په خوشحالۍ، ځکه هغه انسان به ډېر په بل لک وضعیت کې. نو که ته چیرې ورسره نورمال در شاید هغه خوشحاله سي، خو ځینه ورسره ټول سره عادي داول نه تر اوسه پورې په دې وضعیت کې. په تېر وضعیت کې ډېرې خزینه دي سي، مونږ به ته یو شاباسي هم باید ورکو. وظیفې خو د لاسه ورکړي، هغه تاسو ته معلومه، جهان ته معلومه ده، هغه کور سنبالوي، د کور چارې وربسر، نو باید یو شاباسي ورکړل شي. نو په دې خاطر زه ټول څخه دا شخصي یو پیام دسي، خو سره ډېر نیک رفتار دومره چې تاسو حق لري هغه هم حق لري، خو سره په صحیح رویه لړ شي وطن نه دا به جوړیږي وروسته انشاءالله. ټول خلکو وظیفې پرېښودي دي، ما وزیر ټول سروې کړې، داسې مې چې کړي د ټول دنای مونږ دې وخت کې یو بل مونږ وداغو سره وطن نه جوړیږي. ډیر خسته چلن باید سره وکړو د مینې ژوند.
دا یوازې نارینه نه دي چې بیکار شوي دي او بیا غوسه د کورنۍ په غړو سړوي. ډیرو ښځو هم په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه خو اوس یې پر مخ تړلي دي. آیا دوی هم د ځینو نارینهو په څیر د خپلو ستونزو غوسه تر نورو وباسي؟ درې دېرش کلنې ماري چې په یو خصوصي دفتر کې پخلی کاوه اوس په کور ناسته ده. نوموړي وایي چې میړه یې آیس کریم خرڅاوه. دا چې اوس هوا سړه ده او خلک هم دومره پیسې نه لري چې آیس کریم وپیري، دواړه کور ته عاید نشي راوړی، خو بیا هم یو بل نه ملامتوي، خپل ژوند په خوښۍ مخته بیایي.
میړه مې راسره ښه ده، څه نه راته وایي، نیسم راته نه وایو شکر ده، تر اوسه بیخي راسره جنګ نه ده کړی. او بل مغه ده غریبي ده، غریبي سي بي وسيم داسې د اسکریمان ګرځي، یو شی هم نه کوي، نور کار اوس کریمان هم نشته ده. وا خلاص اوس یې قرار کال کې ناست، چای او ډوډۍ نور څه شی، کله چای سي کله ډوډۍ سي، دغه سره کوم نور څه نه ویل.
د چای ډوډۍ پیسې خو پیدا کوي،
وستاغه کله یو کله نه، خدای کا
کله چې پیسې پیدا نه کړه اعصاب ډېر بیرون خرابي، چې کور ته راشي بیا تاته په کار کېږي.
کار کېږي سو هغه ستړی خود په کار کېږي، او کنه نه څه نه وایي.
څه درته وایي چې په کار سي؟
ها کنځه راته نه کوي، نه څه والا کراته ویل، څه درته وایم.
وحیدی
نه وار نه درامه نه کړی، خپل زړه یې تیری ځان باندې، څه نه وایي راته.
نیستی و غریبی؟
و ما خپل غریبی زاری نور څه نه وایي.
د اکثر افغانانو دین اسلام دی، او ډیر افغانان په دې باور دي چې که د اسلام دین په رښتینې بڼه عملي شي، نو ښځو ته یې ډیر حق او پوره قدر ورکړی دی. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې له میرمنو سره زور زیاتی، هغه هم په داسې مواردو کې چې اصلا ملامت نه وي، لویه ګناه ده. نوموړی زیاتوي،
اسلام حکم کوي چې همیشه نارینه او ښځې په ژوند کې دواړه سره مساوي حقوق لري او په بل باندې، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو لپاره هماغه حقوق دي لکه څنګه چې دوی باندې مکلفیتونه دي، یعنی حقوق او وجایب او مکلفیتونه دا دواړه په اسلام کې مساوي دي. ځینې نارینه په کورونو کې ډیر بد رویه کوي، مخصوصا په دغه وختونو کې چې دا بیکاري ده او کور کې نارینه ډیر اوسیږي، او بدخلقی کوي. دا بدخلقی اسلام نه مني، بلکې اسلام حکم کوي چې دواړه خپل منځ کې دي هغه متقابل احترام ساتلو سره په ډیره ښه طریقه او نیکه طریقه دي یو بل سره برخورد وکړي، او داسې برخورد وکړي چې هغه شان دي یو مؤمن نه ده. وعاشروهن بالمعروف، الله وایي معاشرت په نیکه وجه سره تاسو یو ښځو سره وکوي، او د الله امانت دي ښځې په کورونو کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا د الله امانت دي تاسو سره، او د الله په امانت کې تاسو خیانت مه کوئ، د الله امانت مه هغه کوئ، مه ضایع کوئ. نو په لمدې وجه نه لازم ده په نارینه او په ښځینه په دواړو باندې چې هغه متقابل احترام ساتلو سره له تاوتریخوالي نه، کورنۍ تاوتریخوالي نه ځان وساتي. که نارینه دا کار وکړي، که ښځینه وکړي، هغه د الله په نزد باندې ملامت ده.
ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې په ګډ ژوند کې هغه هم د ستونزو او سختیو پر وخت متقابل درک د بریالیتوب لومړنی ګام دی. نوموړی په پیل کې په کورنیو کې په میرمنو باندې د وروستي سیاسي نظام د بدلون تاثیر روښانوي.
وروستیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې، بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده، او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو، په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي، او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی، او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی، او دوه نه دی اندېښنه لري چې د دوه برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دای.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول، او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي، ورته پام وکړي، هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاري له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړي په کورونو کې دي. آیا په دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار د دوی رواني حالت ته کېدلی سي.
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غوړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهرباني نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، ل خپل تجربه راته وایي چې په دې سخت شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامہ خود هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دی حالت کې دا دی چې موږ او تاسو د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عقل او بالغ انسان جواب بدای چی نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي، ډیر ښه بوي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سمرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
درن دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوو. که غواړئ پر کومه مشخصه موضوع د خبرونه چمتو کړو، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422 11 40 6 1. اوس هم نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چلی.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کلی کوم. هیله لرم چې ټول بروغ او جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږی ګوډه چې په دولت باندې د ملت حق څه دی په دې باندې بس کوو. په بس کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کوم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري؟ البته کاوریدونکو ته واځي کړی خبروي.
سلامونه وی کی هلی د ملت حق هغه حق حقوق دي، د ژوند حق لري، د سوکالي حق لري، د شتمنۍ حق لري، د دې حق لري چې خپل ځان ته د استوګنځي غوړي کی، شغل او کار ځان ته غوړي کی، او نور څه دولتي خدمات لکه معرف او صحت او تعلیم او تربه او اوبو او برق انکشافی برخی دی چه دولت به دغسی متدقه که عده قلب باید در ازادی سلب نشی در شریعت بچاو کرد.
افغان سه پا کمو مواردو که او در کمو دلائل لمخه از این وقت در ملت حق البته نقص کیگی؟
یو خوب بحرانی علتونه دی پاقبانه ببست نکو پا یو سوکال جون که تنها یوازی مستبد نظامونه دی، مثلا فاسد نظامونه دی، ظالم نظامونه دی چې د اتباع و حقوق نقص کی، او اگر نظامونه چې عدالت ولری پینمه چې د چا حقوق به نقص کیږي. دا په هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دی، خو بهتره دا ده چې موږ یو عادلانه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره سره باید مقابل کې ودرېږي، او د یو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباعو حقوق، د وګړو حقوق، د اقوامو، د سیمو، د ولایاتو نه د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټوله نړۍ د ملل متحد غړې ده او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد څه دی چې ټول دولتونه نظامونه دې ته دغه کې متعهد کوي. د میثاقونه دي بین المللي، د بشر د حقوقو میثاق، د ښځو د نورو موارد کې، او دا نننۍ ستونزه هم د زموږ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضې قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متحده ده، د بشر حقوق او د اتباع حقوق دي، هغوی پاک لبنې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم که موږ اسلام په واقعي شکل بنی او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلی شي، انشاءالله دا ستونزې بنی، چون موږ ډېرې ستونزې چې لګالیل دي هغه هم د تبعیض او د عصبیت له کبله لیدلي دي، او هغه ډېرې مشکلې هم همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو، یو ملت شو. نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوق پلی شي او موږ به روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی که نه ده شوی؟
دقیقا رعایت شوی دی. موږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباعو د حقوقو وجایدو په برخه کې، مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي، د اتباعو هم پکې معلوم دي، د حریم خلکو محفوظ ده، حق به تعلیم لري، حق به ژوند لري، حق به استوګنځي د انتخاب لري، حق به کار لري، حق به تحصیل لري، دا حقوق دي. او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي، چې هلته هم په نورو قوانینو کې، مدني قوانینو کې هم د اتباعو حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده. که د اساسي قانون پرتله کو، موږ اساسي قانون د ټولو نه غني او غښتلی ده په دې عقله باندې، افسوس چې پلی نه شو.
کورودان افغان صاحب، د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي؟
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده دا باید نقص نه کړي، هر هغه چې حق ده هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي، د استخدام و نیولې ته ټول خدمات لکه صحت، تعلیم، تربیه، صحي مسایل ټول سیمو ته باید په یو رنګ باندې، هر ځای کې د بودیجې د ویش پاکله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي، او د خلکو ازادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي. دا د دولت حقونه دي او داسې نور چې هغه باید کما حقوق رعایت کړي. که چیرې یو واړ خې دغه شو، دا معنی چې یا پکې تبعیض ده، یا پکې یو بل ستونزه ده، یا پکې بې توجهي ده، چې دا ډېر غښتلي نظامونه، بې عدالتیانې او د حقوق د اتباعو د حقوق د نه رعایت کولو له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کیږي، نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چوپتیا یې حل لاره نه ده. د هر وګړی، هر تبه باید د خپلو د حقوقو دفاع په دوی باندې شرعاً واجب ده. حتی که څوک د چا په حریم باندې ننوځي، هغه قتل واجب کیږي، هغه باید د خپل د حقوقو نه، د خپل حریم نه باید دفاع وکړي. نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د چا کور ته ننوځي او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا ته برید پرې وکړه که هغه مړ شو ته پکې مجرم نه یې، دا معنا چې ته مرګ سرحده پورې هم باید د بې عدالتۍ په مقابل کې سړی ودرېږي. د مختلفو لارو چارو نه، د قانوني او اصولي لارو چارو نه، او د خپل غږ باید پورته کړي تر هغو چې عدالت په ټولنه کې تامین شي.
افغان صاحب، په اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت د حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې وویلې، دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده، او روسیې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي. په دې اکله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو د وجایب د اتباعو د نظام او د الله د ګاونډي تر ګاونډي دا حقوق دي. نو په اساس د دې او په نظامونو کې په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې هم خورا زیات دې موارد ته اشاره شوې ده. تنها څه شی چې ډېر محسوس کېږي او اړین دي هغه پلي کول دي چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چې کما حقه هغه پلي کړي او هر څوک دولتي ادارې ته ورځي احساس وکړي چې زه هغه اصلي مرجع ته راغلی یم. داسې احساسونه کړي چې تاجک ورشي پښتانه ته احساس وکړي زه یو پښتانه ته تللی یم، یو پښتون یو ازبک کورور ته دفتر ته ورشي داسې احساس وکړي چې زه ازبک ته وړلی یم. درحال چې هغه نظام ده او هغه د نظام چارواکي دي او هغوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي او د قومونو ورونو خپلو خپلوانو ترمنځ باید هیڅ نوه تبعیض دغه نه کړي.
افغان صاحب تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په ټولنه کې د ملت حق ناقص نشي، ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام ته زما پیشنهاد ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوه تعبیض ته لمن ونه وهي، برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې رعایت کړي او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو اتباعو ته ورکړي دي دا باید رعایت کړي او د دې باید پالوي وکړي، دا باید تطبیق کړي، عملي کړي تر څو موږ د پخوا نسلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زموږ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب، کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
تم چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دا لو رسے تخ تم چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دا گورم آئے نکی زانتا
چهره خود سنا آشنا غوند دا های آشنا غوند دا شپه تپنا وړم شپه چپا الله چپا دا زما غوند دا لورا زی تختم چه دا شور اڈک استا غوند دا های های زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا